آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي زینو خپل سیمو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري په اړه شکایتونه کړي او یو شمیر نور بیا د وچکالۍ او نور ټولنیز ستونزو یادونه کړي ده تاسو به خبري چې زموږ د ورکوښو عزیزانو پروګرام هم نور نخبريږي او د ورکوښو عزیزانو یا هم پیدا شوو کسانو په اړه پیغامونه د همدې پروګرام په پای کې ځای پر ځای کیږي په نننی پروګرام کې د هرات د زلزلو او وروستیو ټکانونو په اړه د جیولوژیکي پلوالې وزمک پوسره مرکه هم لرو خورازې په پایل کې دا اوریدونکو پیغامونه تراشو چې د خپل سنځو په اړه آزادۍ رادیو ته پریخېدي
السلام علیکم نبی الله زابلایل زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې هیڅ کومه شبکه فعالیت نه لري د ارغنداب ولس له ټلیفوني خدماتو سره سخت په تکلیف ده د ډیر وړو کې کار د پاره دی په ساتونو ساتونو موټر کې مزل کوي او هلته خپل کار اجرا کوي نو کچیر ته ټلیفوني خدمات فعال سي د دی وړي او غټي ستونزې به ورسره حل سي دا چې مخ کې څو کلونه مخ کې هم دا خبره کېده کچیر ته مثلا یو شبکه فعالیت کوي کار کوي ستندري نو هغوی ته به مزاحمت و د کار اجازه د فعالیت اجازه به نه ورکول کېده اوس خو همهغه هم هیڅ وجود نه لري کوم ګواښ او کوم مشکل د خدماتو په برخه کې نه لرو نو لطفا دوګونه چلندې له ارغنداب ولس سره نه کوي دوی ته د هم د نورو هیوادوالو په شان ټلیفوني خدمات فعال کې لومړی له افغان بیسیم شرکت نه هیله کوو چې همدلته یو څه سهولت دغو هیوادوالو ته برابر کړي دوهم له اسلامي امارت نه کدی مهرباني وکړي د سلام یو شبکه دلته فعال کړي او ټلیفوني خدمات کار وکړي نو افغان ولس به له ډیرو مشکلات به حل او له ټولو هیوادوالو سره به د ټلیفون پر لیکو وسی مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه حکمت الله افغان د کندهار ولایت منشن د ولسوالۍ وسیدونکو زما د لوړپور چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د منشن ولسوالۍ خلک ډېر اقتصادي ستونزې لري نو باید ځکه و چې دیو بند نه لري باید د اوبو یو طریقه ورته برابر سي یا برمی وي یا یو دمونه جوړ سي نو دا غزما ژغ د لوړپور چارواکو فوریور سيږي چې دا منشن د ولسوالۍ ډېر سخت اقتصادي مشکلات لري مزکه و چې دی کچیر د غم ذکر ته بعد سي نو ډېر شو وصول کیا لته وصول ډېر شو پر مخ کلل هم دي چې هغه انځر دي نو خدا سي دي چې وبې نسته وبې زیات و چې اکثر خلک دونه وس نه لري یا برموي یا وبره پورته کې نو ستاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو سره یو جهان مننه السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضرت ایمان ولادت بنی کلیتی دولت فری اثر پاری کی کیم زمندار د سیمه څخه د موږ زمندار کانال ته وکړي نو مقامات څخه مدا هیله لرو ارزو چې زمندار به دی وتی پر 20 متره باندې دا نو په برابر کاری شي ما ساده څنګه کار نه ست کیږي دې هر چې ما پیغام نشر السلام
السلام علیکم محمد رسول الله هلمن ولایت څخه آزادۍ راډیو ته دا پیغام پریږد مزمد امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې د هلمن ولایت مساکله نوزاد زنداور او باغران سیمې چې دي لډیر په خوا څخه جګړو زپلې دي او وس وچکلې زپلې دي چې دوه درې کاله مخکې چې الته ولې او بدل ولې ولې یا کاریزو نه واغه وس پر سلګا ذاتیا غزا یو نیم سلګا زه ان تر 200 غزا پسې په دشتې سیمه کې وبره شه د لینې نظم د امارات اسلامي څخه غوښتنه ده چې د خلکو ستاسو ډیر ملاتړ کړی دی تاسو باید تر نور ډیر مخکې باید د دوی سره کومک وکړي دوی تر کم رقم پروژې راوي دغه د کار په بدل کې چې روپی ورکول کېږي کمې موسسې دي د دوه څخه مې هم غوښتنه ده چې هلته ولاړ شي، هلته خلکو د کارونه پیدا کړي، د خلکو سره کومک وکړي، نو دا کوکنار هم بند سوله د هغو خلکو اقتصاد د اکثریتو خلکو اقتصاد یعنی په حقیقت سره ډیر کمزوری دی. نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې هغو ته کار وکړي، پلان ورته جوړ کړي، سړکان ورته جوړ کړي، بندونه ورته جوړ کړي چې د وچکالۍ مخه ونیول شي او په راتلونکي کې د خلکو اقتصاد پر پښو ودرېږي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. رستم محترمه، زه مولوی یحیا شهید د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د تیموریانو د کلي اوسیدونکی د ګلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. عزیزانو، دا زموږ آواز تر مشرانو پورې ورسوئ. د ګلستان ولسوالۍ کې دا دوه کاله پرله پسې وچکلي ده. د مسلمانانو کاریزونه مکمل وچ دي او باغونه یې ګرده وچ سوه. اوبه د چشنګ اوبه نه لري، یا د کښت دا خو بیخي نه لري. اکثره کلي ده چشنګ اوبه نه لري، برمې نه لري، او د برمو د وهلو قدرت هم نه لري. یو ډیره غټه فاجعه رامنځته شوې ده. مسلمانان ډیر په ستړیا کې ژوند کوي، نه د دې قدرت لري چې بار سي ولاړ سي یو بل ولایت ته، نه د لې د ځان دپاره یو د ګزارې زمینه برابرولی سي. دا زموږ آواز ورسوئ تر یو ځایه پورې، در دا مشرانو پورې، د اسلامي امارت تر مشرانو پورې، چې دوی موږ ته احتان راواستوي، دا منطقه وګوري، دا د خلکو حالت وګوري. موږ ته یو زمینه ده، د یو ولس ته یو زمینه ده، دغه برابر کړي، د برمو د وهلو، یا مثلا د اوبو د پیدا کولو، یا د یو کانال د جوړولو. دا ولس ډیر ستړی دی، یو ډیر سخته فاجعه ده. خلک ډیر په ستړیا کې ژوند کوي.
السلام علیکم. عبدالولی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. ورور، نو د ازادۍ راډیو څخه موږ منندوی یو. دا زما پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ. زه دا څو ورځې مخکې تللی وم غور ولایت ته، نو دغه د ومانو کار ډیر نادر شروع والی ته، دغه د غورکان منطقه یې ورته ویله، دلته بیخي بدرازه کار شروع و، کارخانې یم وې. نو دا زموږ خبره تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ ورور، چې دغه د ومانو کار بند شي، دا ډیر خطرناکې بوټی.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه احترامات قبول کړئ. زه جنیاز محمد د منځور کلي د وایز خال سرت پکتیکا ولایت څخه خبرې کوم. زموږ شبکه مخابراتي شبکه له سره وجود نه لري په وایز خا کې. نه دوه وارې په خپل باندې موږ وزیر صاحب ته ورغلي دوی چې نن بدر سبا به تقریبا دا د دوه کال کېږي هېڅ وجود نه لري، یوه شبکه هم وجود نه لري. حتی کارونه یې ټول تکمیل شوي دي او بودیجه هم لري، او کلینیکم پنځه بستریز و هغه شل بستریز سوی دی. تر هغه پورې تر هغه هم اوس کار په شا باندې روان ده. تر اوسه پورې هېڅ کو هغه نه تور کړی دی. وازخه ولس د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ ده. او بل د نیو مرجان په نامه باندې کلینیک ته هغه منظور سوی دی. هېڅ کاروایی نه وزیر صاحب کوي، او نه والی صاحب، او نه ولسوال صاحب. د تاسو د راډیو په توسو سره دا وایم چې دا مخابراتي شبکه دې زر تر زره فعال شي، او هسپتال سیده دغه کار باید زر تر زره بشپړ شي، او د نیو مرجان کلینیک په نامه باندې کلینیک ته هغه باید مرجان ته راشي، ځکه چې دا خلک له دې ځایه نهار شور پورې وځي. د اولاد مسلې سي هغه خلک په لارې باندې مړه شوي دي، زمۍ لارې خټې تروند، ځکه ته څوک نه سوی پېتلی. د تاسو د راډیو په توسو سره او د تاسو په توسو سره دا زما پیغام رئیس الوزراء و والی صاحب او شیخ صاحب ته ورسوي. الله په امان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه. ونې کې هیله ده چې روغ او جوړ به اوسېږي. روجانه انعام الله خبرې کوم، پکتیکا ولایت اومنی ولسوالۍ نه. وروره، موږ د نیټورک په برخه کې بیخي زیات ستونزې لرو، ځکه چې یو امتن یې راکړی دا سلام، هغه بیخي کار نه کوي. د شپې لخوا امارت اسلامي نه مو دا غوښتنه ده چې یو دوه امتنه راکړي موږ ته، روشن او ایم ټي این، ځکه چې خلک ډېرو ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. که څه ضرورت کار دی وي، هغه شپې لخوا بیخي هېڅ کار نه کوي. نو هم نیته په تېر نظام کې هم پاملرنه نه ده شوې، په دې اوسني نظام کې هم هېڅ پاملرنه نه ده شوې، ځکه چې د هم خلکو ډېرې قربانۍ هم ورکړې دي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلام کوم. زه د روزګان ولایت څخه پیغام درته پرېږدم. د چرچینو د ولسوالۍ څخه زما دا خواهش دی چې دا زما پیغام تر لوړپوړو مشرانو پورې ورسېږي. زموږ کمزوري مټران دي، بایپورونه دي دلته زموږ په چرچینو کې، هغه اوس ځي دغه ته دراوت ولسوالۍ څخه بیا موږ شیان راوړو. د دې خاصه سپاریان هم نه وي مټر کې، ورور دغه بالا خو سپاریان هم نه وي، د چیلو روپۍ هم نه جوړي. زاړه مټران دي هلته چې ورشه، ورور پر دې زنځیر مرا وګرځوه، پر هغه زنځیر مرا وګرځوه چې اسناد مو نه دی جوړ کړي. بالا اویا زره کلدارې پر زاړه مټر باندې زموږ څه غواړي د اسناد لپاره. زوړ عمارت چې زاړه عمارت اسناد موږ ته پراته دي، هغه هم نه مني. بالا خو اوس نوی اسناد وایي جوړ کړي ورته مټر ته. نو موږ اوس دغه خواهش لرو چې د زموږ پیغام تر لوړ پورو مشرانو پورې ورسېږي، چې زموږ دغه مشکل را حل کړي. نو موږ څه وکړو؟ اوس موږ بله لار نه لرو. اوس بیا موږ داسې ځو هغه زنداور وي خواته ځو، د هلمند ولایت پر هغه کوتلو باندې شبه کېږو. همالته دغه دغه څه شیان رابرو، خپل بازار ته، خپل دوکانو ته شیان راوړو. نه د چیلو روپۍ موږ نشو برابرولی. نو موږ باره دا د اسناد روپۍ څنګه برابرې کړو؟ نو زموږ سره دغه هیله ده د ازادي راډیو د کارکوونکو سره چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وای. موږ تاسو راپورونه هم دلته ښه دقیق په دقیق ډول اورو، کوم څه چې د افغانستان لپاره د ازادۍ راډیو له لارې نشر کیږي. موږ خو خوشحاله یو، ډېر دقیق دي او مؤثر راپورونه دي. نو پاتې شوله خبره دغه ده چې نه هېڅ، نه کوم چرګان شته، نه هلته کوم کاروبار شته، هر څه په صفر دي، هېڅ تجارت وجود نه لري، هیڅ څه نشته. لنډی باید ووایو که تا ووایي، هیڅ نشته هلته په افغانستان کې. تجارت هر څه په ټپه ولاړ ده، حتی چې د چا ډېر قیمتي او په لوړه سرمایه تجارت و هغه هم اوس صفر ته رسېدلی ده.
السلام علیکم، د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. کور ودان مننه. وروره، موږ د زابل ولایت خاکي افغان ولسوالۍ څخه دا پیغام ثبتوم درته. نو ازادي راډیو موږ ډېره په مینه باندې اورو، د دې ټولې خپرونې اورو، ټولې خپرونې یې د ستاینې وړ دي. نو ستاسو څخه ډېره ډېره مننه. که کله هم ضرورت وي درسره به پیغامونه پرېږدو درته حتمن ضرور، که خدای کول. مننه
اوریدونکو، دا وو ستاسې پیغامونه په دهیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي. او دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې، دغه ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي راډیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 2 1 2 1.
په هرات کې وروستۍ زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجې ثبت شو، خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه واړول. د دغه زلزلې وروسته ورځو کې هم د زلزلې سخت ټکانونه محسوس شول چې د ځینو یې شدت د لومړۍ زلزلې په څیر وو. دا چې آیا د جیولوجیکي مطالعاتو له مخې دا سیمه لا هم د زلزلو له پلوه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې راځي او د وروستیو ټکانونو لاملونه څه دي، په همدې اړه زما همکار نوریاس نوري د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي د پوهنځي له استاد حمیدالله وایزي سره مرکه کړې ده.
هر اصلي زلزله یا من شاک چې ورته وایو، د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري، تعقیبي شاکونه لري یا افتر شاک چې ورته وایو. نو دغسې مسله ده چې واقعا یعنې ډېره د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی کم وي، لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلوده، ژوروالی د 5 کیلومترو نه نیولې تر 15 کیلومترو عمق پورې هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و. نو د دې نه توقع کېږي چې دوی دغه افتر شاکونه ولري.
وایزي صاحب وړاندوین نه ډیره مشکله ده ستونزمنه ده چې دی وی زلزلې وشي چې څو وخت زلزله کیږي خو په یو ډول باندې مخکله مخکله کوم خبرداري ورکول کیږي کوم زمکه خوري نه خوري چې یو عام وګړی پوښي چې یو څه ګډ وړ دي تر زمکه لاندې
بالکل کته شو زلزله یو دغه طبيعي آفتونو څخه ده چې وړاندوی نه ډیره مشکله ده اته دولتونه چې په ډیرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي د زلزلې سنجون کې استیشنونه لري هغه ماجز دي چې تر څو پورې خپل وګړو ته د زلزلې د وخت کې دوه پاره باندې حتی که دی وي د خپل اندازه مخکې د زلزلې د وکو نه وي دوی یعنی خبر نشي ورکولای دي پرمختللي دولتونه کې زموږ مثال ورکوم لکه جاپان او یا مثلا انډونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د هر خدید یعنی فعال دي د زلزلې د دوی هم دغه کار نشي کولای لیکن یو خبره چې د یادونه بسو مخ کولای شو هغه سیمه چې د زلزلې د هر څه فعال دي د هغې نقشې ولرو د هغې په حساب باندې موږ تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوی نه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي یعنې څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولای شو کوم تدابیر ونیسو د جلوې
وایي صاحب دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده د هرات دغه هم همغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یو خطرناکه سیمه ده یعنې کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي
رښتیا ووایم تر اوسه پورې د جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظر دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څومره څه د ارامو سیمو په ډله کې راتللی یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد دي یا جنوب غربي سیمې چې تېر کال موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي دومره یعنې تصور نه کوه چې دغه سیمه دومره فعاله وي لیکن وروستۍ زلزلې وښودئ چې واقعا دا سیمه فعاله ده دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو د هریرود یا هرات شکستګي په نامه باندې چې ما یې دغسې په نړۍ باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي البته په تیرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو لیکن دغسې په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 او 1960 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې داسې ډېره شدیده زلزله موږ نه درلوده
یوه مهمه او وروستۍ پوښتنه هغه ده چې دغه زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومانو ته اړولې ده شاوخوا 12 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو کارونه یې کول او ښځې په کور کې وې یا ویلات په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري
که رښتیا ووایو دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي تاسو به هم حتما اورېدلی وي لیکن د نورو دولتونو ما درته وویل چې هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعالو کمربندونو یا ملوثونو کې قرار لري دوی څومره خپلې تیاری نیولې وي لکه د جاپان هیواد ما د وخت مثال ورکړي دوی د ما په یاد دي 3-4 کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو لیکن فکر کوم 15 کسه 16 کسه دوی تلفات درلودل هغه هم د بلډینګو یا د کورونو د نړېدو مګر کې نو تلف شوی لیکن د شیشو د رالوېدلو نه یا په دغه وخت کې چې دوی د ځانونو وباسي د نجات هغه ته په دې کې د منځ تللی وو یعنی دوی هغه خپل تاسیسات او کورونه په دغه شکل باندې جوړ کړی دي چې حداقل هغه کومه تاریخچه چې د زلزلو د شدت په اړه لري په هغه کې مقاوم ووسی افغانستان متاسفانه چون یو د غریبو هیوادو د جملې نه دی تاسو ته معلومه ده کورونه چې په عکسونو کې لیدل کیږي په ډېره ټیټه کچه د ساختماني د معیارو په اساس باندې جوړ شوی دی حتی بخی دغه د پخو کورونو په شکل باندې نه دی ګمبدي شکل دی خامو خښتو خټو خاورو څخه جوړ شوی دی نو زه فکر کوم چې دغه ډول کورونه د زلزلې د ډېرې ټیټې کچې زلزلې په نتیجه کې کېدای شي ډېر کم مقاومت ولري نو د ژغورېدو په حساب دومره وایم چې کله چې دوی همدغه اول تکان کچې زلزله داسې یوه پدیده ده چې سرعت یې ډېر زیات دی کنه ډېره به سخت وي چې خپل ځانونه دوی وژغوري لیکن بیا موږ تاسو په شان کورونه چې یو منزل دي که کېدلی شي چې مغه د زلزلې په جریان کې دوی وکولی شي څومره څه د سیمو ته چې هلته د بلډینګو د تخصې یا د کور د نړېدو ویره نه وي هغې ځایو ته ځان وباسي څومره څه به ژغورل شوي وي
د کابل د پولیتخنیک پوهنتون استاد حمیدالله وایزي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وشتاته
اوریدونکو سم د پروګرام پاته شیبو کې د ورکو شو عزیزانو د مندنی او پلټنې پاړه پیغامونه او دا پیغامونه طاهر روخان راټول کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات استړ مېسه شغله طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن او دونکو ته سلامونه په دیلې مې ټول بر ترک روخ خوشاله است. جامله زندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایه. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نا کله بیا داسې وي چې د پارا کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. خو که چیرې محمد داوود هر څوک پیژنې یا د ده محمد داوود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره یو ځل بیا وایم 0001 4 2 8 1 9. یعنی 0001 4 2 8 1 9 افغان بیسم شمیره ده 0005 3 9 2 8. نو همدغه شمیرې دی، دواړې زما شمیرې دی. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې و ده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ غږ خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت، ښه چارې، ښایسته پروګرام. د خدای په امان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پاول قدم کې د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیلې وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي چې ټول روغ جوړ او صحتمند اوسې. زما نوم لیاقت علي، د ننګرهار ولایت د نازیانو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، 4 کاله مخکې 12 کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي، په لاندنۍ تلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي. 0 شپږ اویا 5 9 0 9. یو ځل بیا تکرارو ماری باسو مارا ده 0 شپږ اویا 5 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 1 2 5 0 0 13 1 2 5 0 9. وسلام الله پاک تاسو له زر در کی.
ازادي رادیو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما دا کازی تقریبا یو نیم کال کیری له خپل کور څخه نه درکدې. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابر ولایت اتغرد ولسوالۍ د لایګي د کلی اوسېدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس 23 کال دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یو څه تیزه، فقط یو څه ټیټ او د مدرسې طالب وو. نو که هر مسلمان ورور کته افغانستان په داخل کې وي یا په بهر کې، که لیدلی وي یا معلومات په لري، د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمیرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 اویا 9 4 9 5 1 0 0 اویا 2 2 3 0 0 اویا 5 3 3. د واټساپ شمیره ده 0 اویا 9 4 9 5 1 0.
بلې، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ورکسو وعدزانو خبرونه درنو اوریدونکو مینوال او خواږه همکارانو ستړي مسې جوړ په خیر شر سم. دا وخت مې نیکمر غزه اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ يم. دا لازه د کاریزک د سیمې څخه ملګری مې چې خوشنصیب زلمی نومیږي، تقریبا د 15 میاشت راځه راتنه درک سوې دی. خوش نصیب زلمی صاحب په پاکستان کې و، نو وس را سره نش میراست او نه راته د پاره باندې معلومات ست چې دی په کومه سیمه کې وي. نو کچیر خوش نصیب زلمی زما غاوري مو کدارنګ د دې یو ملګری وي که په پاکستان کې او که په افغانستان کې، نو زما سره د پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګ کړي. زما د ټلیفون او واتس اپ په غبرګ شمیرې دي، یعنی دوه شمیرې پر دواړو شمیرو مو واتس اپ ته هم درنګ هم اړیکه را سره نیولای شوی. لمړنۍ افغان وسم شمیره مې ده 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یو ځل بیا شمیره په یو ټکی درته وایم 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 همدارنګه دویمه شمیره ده 0 0 6 3 9 2 1 0 8 شمیره یو ځل بیا تکراروم، یعنی 0 1 0 6 9 0 8 او لومړنۍ شمیره مې ده 0 1 0 1 2 3 8 9 نو کار ملګري ته یادې خپله زما غاوري او بل ملګري ته یم کوم ورور ته معلومات وي د خوش نصیب زلمی په اړه باندې، نو زما اختر محمد د خادم سره د پرمدغه دوه غبرګ شمیره اړیکه ټینګه کړي. خدای پامه.
په همدې پیغامونو سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ښه شپه او ورځې ولرئ.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دنیا گیجی دی آسمان پا کنارو کی داد من دی پارا سونلو پی غور دا اغینا جی دور پان پا منارو کی آموالا دیو نر پا براس پور دا منوی دیو دی غفلت پا بسترو کی دیو تستگی کگی دی من قلور دا رجوری جی خجالا دی پا پوشان دا مارے بوستان ہر صحت پروردگار دفلداری کی زمین کی اسلام ام والد دی خاور نو کری تی خدای دی نکی دی خیستا پختو قانون کدان یاری کی مطابق دی شریعت و سی مدام نظر وقتی سوئی لدی ملنگ جان تاو خوب سائی
آزادی ملما
سلامونه وړاندې کوم د آزادی رادیو د ملما د پروګرام تموز اسمت ساروان هرکلی کوم زموږ نننۍ ملما عبد النصير یاسینی نومیږي چې د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې اوسي حمل ته د افغانانو د کلتوري ټولنې د مشرتابه ترڅنګ د جمهوریت پال ګوند د مسلمانانو مشر په غاړه لري شغلی یاسینی ته شرح اخلاص وایم په پیل کې ورڅخه غواړم چې ځان لا ډیر په خپل درو پیژنی
زمانم عبد النصير یاسینی دی ز د افغانستان د ننګرهار ولایت په کامی ولسوالۍ کې په 1952 کال کې زیږیدل یم چې د 1903 بیا ایسوی سره سمون فری لومړنی ذکر په پېښور کې کړی دی د اول سیف ناتر دولسمه پوری او بیا د اسلام آباد په نړیوال پونتون کې د لیسانس سند لاسته راوړلو په حقوقو کې او په شریعه کې بیا دا غوینه وروسته زه لندن ته لاړم په 1998 کال کې د 50 کال لپاره په لندن کې پاتې شوم ترې په برونل یونیورسيټي کې په کریمینل جسټس د قانون په برخه کې ماسټری ترلاسه کړلم او بیا په 2003 کال کې زه امریکا ته راغلم
یاسینی صاحب تاسو دی ماشوم تو په اړه وایس وطن څنګه وو ته خاطرې مو په یاد دي
زه د سلور یا د 50 کالو مې د افغانستان را وته مانو تقریبا هغه اخري یو کال مې یادې دي د درې کلنۍ یا د درې نیم کلنۍ نو ورسته افغانستان دا غوښ افغانستان او زه چې کله بیا لاړم افغانستان ډیر زیات فرق کړي وغه وخت کې په افغانانو کې هغه مینا محبت ډیر زیات او ان زمونږ په منطقو کې د نور افغانستان د حصو نه هم خلک وسیدل یعنی تاجک وسیدل زمونږ په شاوخوا کې ازبکو ډیر زیات مینا و خو چې کله بیرته لاړم د شي فرق او تفاوت زکه کړی چې من انقلاب والی و غم د شل پیزي شو دي شو کالو انقلاب و وهلی افغانستان خین افغانستان او ټول خلکو د یو بل سره فراډی زیاته مینا کوله او دا غوسنی مذهبي تعصب او یا لسانی تعصب او یا نسلی تعصب چې په افغانانو کې دا هغه وخت کې ډیر زیات کم نو ما ډیر فرق لري د خلکو کې د خلکو پر رویه کې کم قصې چې موږ د افغانستان کتلې وي یا د مور پلار نه اوریدلې وي یا د نور خلکو نه اوریدلې وي هغه فرق کړي نو امید دا چې خدای پاک به ته بیا افغانستان هغه حالت راولې چې په خاني حالت ته یعنی مولګه بوا فقر بوا غريبي بوا خو مینا محبت خورا زیات او ټول د افغانستان د لپاره کار کول یعنی ما زما پلار کیسه کوي چې د جلال آباد هوایي ډګر چې کله جوړېدل د خپل خلکو جوړ کړلو حکومت دا وخت کې غو کړلو چې راشه یو یو ولسی اشر باندې را جوړ شو او خلکو په ډیر مینا محبت باندې دا سرکونه د خپل ملي ځایونه را جوړ کړل نو افغانان ان زماده ورکوټیواله چې کم افغانان راګیږي هغه واقعي وسل فرق کړی دی او هغه افغانستان نه دی خو بیا هم امید ده خدای پاک دې بیا دغه کې داس ورته وي هغه حالت راولي ان شاء الله
یاسینی صاحب تاسو په پیښور کې به هم ډیر ژوند کړی وي د پیښور د وخت د خاطرو په اړه راته وایس هغه څنګه ژوند او د خلکو برخورد څنګه وو تاسو په خپل څه احساس کوو
زه پیښور کې د اول سیف ننیول تر دولسم پورې مالته درس ویلې ده نو زه د پیښور سره شاید دی نه زیات افغانان د سوي چې دومره بلد نه ویل که زه چې په پیښور کې څومره بلد دی ما او په خبر کې څومره وخت یې کړی دی د خپل خلک موسیدو یعنی افغان افغان او دی خو افغان لره او بری افغان خو د په خبر لګي ترخی تجربه په دی چې هر څنګه وو منګل ته مهاجر بلل کیدلو مهاجر یعنی په مکتب کې زمنګ یادېږي چې داول سیف درس چې منګل شروع کړو په د جنازي جمعات به ورته ویل په تا کال کې پاره کوم شروع کړو او بیا یو دوه هفته وروسته دا جمعات نه ویستلو به پادیره کې به د قبرونو په سر باندې ناسوم به درس ویل بیا سو وخت د خلک راځي شوې تا خو د تاسو پادیره کې ناس استي د غغزن تور نه راول او مونږ په غغزن تور نه مانی وله زبده شاید 15 شپږ شپږ کالو ما خو هیڅ ډیر زیات زخمی کړم زما نور ټول سره زمون د زده کوونکو په شمول باندې خو بیا هم شکر زیدا او چې خپل افغانانمو اکثریت ډیر خو یعنی کم په کې خراب او اکثریت ډیر خو ډیر خبر خورد کولو یعنی موږ مکتب البته ویلو عمل ته وسیدلو ژوندم کولو لوبم کولې د کرکټ کو ټیمونو کې او د دوی د شپخانو نم استفاده کوله د سیو غټ توپیر او فرق سره نه کولو پر سی وړي وړي حادثې لکه ما چې ذکر کړی دا وی دا شاید تبند په هر ځکی وی مجموعن صورت کې وګورو د په خورینو وځه د افغانانو سره ډیر درنه او سنگینه و او ډیر زیات احترام کولې نظم په موړو کې بدوی شرکت کول راتله و زمون په ژوند یو کې نه د دوی حجره په منګ استعمال اولې ملګرتوبونه مور سره وې تر اوسه پوری ور سره ملګری او خبرې کو سره رابطې هم سره شته دي
یاسینی صاحب له پاکستان څخه انګلستان یا بریتانیا ته څنګه لاړې
زه په پونتون کې ما بیا د پونتون نه د انګلستان ویزا واغستا زه په لاړم په 1993 کال کې انګلستان ته په دغه باندې لاړم بیا مالته پاتې شوم یو 15 کال
انګلستان نو بیا ولې امریکا ته لاړې ځکه ډېر افغانان چې بریتانیا ته تللي دي هغه هم ته پاتې شي
زه په انګلستان کې ومه انګلستان کې ما یو ډېر ښه وظیفه لرله هغه وخت کې ما سره تقریبا 2500 افغانانو کار کولو زه په بریټیش ګیس کې ما د نه نه وی کې په بریټیش ګیس سره کار شروع کړو بریټیش ګیس د ګیس او الکتریسټي د برق او د ګاز کمپنی د چې دوی د انګلستان اکثر حصو ته بریټیش ګیس برق او ګاز ورکړي ما دوی سره د یو د عادي مامور په صفت کار شروع کړو خو چونګه زه په خپل کار کې ډیر جدي ما هر کار څه کوم هغه جدي نسم ما ډیر زړه ترقی وکړو زه د ایریا سیلز منیجر یعنی ما ته یو ډیر غټه علاقه راکړه چې په علاقه باندې های وی کم اکسفورد ایزبری ریډینګ ملټن کینز تقریبا سل یو نیم سل بکینګم شایر د علاقې چې سل یو نیم سل 200 مایل علاقه و چې دا زما د تسلط یعنی د بریټیش ګیس نمائندګی ما کوله هلته ایریا سیلز منیجر و ما سره تقریبا 2500 افغانانو هلته کار کولو نو خورا خجوند ملته تیر کړلو وو هلته افغانان هم سره خوشاله وو کور کلی مو جمعتونه مو یو وړه غونته ټوله نه وو افغانان په هغه وخت کې دومره نه وو نه نه وی 2000 کال کې بیا دا غوین وروسته د افغانانو د مسافرت څخه چې ودا بیا دا غوین وروسته ډیره شروع شو هغه وخت چې مون حساب کو تقریبا 6000 افغانانو ټول ټال خو اوس شاید په لندن کې د 2.5 لک نه هم ډیر شوی صرف انګلستان کې نور اروپا نه علاوه
له پاکستان انګلستان ته چې لاړې څه تصور څومره تفاوت مې سمساو
تفاوت خو په ژوند کې ډیر زیات او ان انګلستان چې دی انګلستان د ژوند طریقه د دوی ورکړه راکړه یعنی کزه درته ویم چې انګلستان په دنیا کې د خلک ډیر زیات مؤدب خلک یعنی زه د یو حقیقي برټیش ګیس کې کار کولو نو یو خزه خپل سپیته په قار شو هغه سپیچ یو راتلل په زابول کول ما دوی سره کانټراکټ امضا کولو نو د دې خپل سپیته په قار شو د خپل سپیته وای چې باربرا یې نومو باربرا کوډ یو پلیز سټاپ باکینګ پلیز نو د خپل سپیته وای چې تاسو مهرباني کولای شئ چې د غپامو بس کړئ مهرباني وکړئ یعنی دا ما د پاره یعنی مونږ تاسو ولته د انسان سره په افغانستان او پاکستان کې څنګه مراوید او سرنګ چلن کو دا ما ته ډیره زیاته عجیب و ډیر مؤدب خلک دي کته چیرته په موټر کې ودرې دی اشاره ته اشاره مونږ کله کله د شی خبرې کو یا چی شي کې مصروف شي اشاره شنه شي لسل سکند ولاړی نو که په افغانستان کې یا ته په پیښور کې ته څه ودرې دی نو در په سره کوزيږي د کنځاو د گزار کولو خبره سره دی خو دوی ته تارن هم نه کوي چته ته وې قلارې ولاړې تر سو دی پورې د سم شي دي چې به ته ما باندې اشاره سره شوي دا خو مونږ پسې چاره نه دی والی یا مونږ به هم همدغسې چلن کولو که موټر کې ته چې نه مخکې شي نو دا یاد د څوک لاره در کې خامخا به تشکری کوي چې دغه تشکری څو نښې دي چې د موټر نه که اول به ډبل اشاره لګې وته چې مننه لایټ ورکې که د مخکې نه راځي بیا به لاس جګې چې مننه تمدن په لحاظ او د تهذیب په لحاظ باندې دا خلک چې ډیر زیات مخکې وو که د ډوډۍ خوراک یو که ناستې وه که خپله د چاپیریال پاک ساتلو د خپلو خلکو سره مرسته وه او په خبرو کې دغه توازن ساتل چې څوک خفه نه شي دا ما دپاره یو قوي درس و چې موږ څرنګه کولی شو خپل کورنۍ خپل چاپیریال ته دغه درس ورسوو چې تاسو د خپلو خلکو سره د خپلوانو سره دوستانو سره بیا زه دې په پرتله چې لاړم پیښور ته بیرته لاړم 2003 کالو د لندن مناظر پرېښوده چې زما ورور هلته افغانستان ته لاړو مشر ورور مې هغه په ټکر کې شهید شو زه د هغوی د تدفین خو تېر شوی خو زه لاړم چې هلته ورندار ورورونه مې راغلي نو زه چې کله پیښور ته لاړم هلته ما یو دوکان ته لاړو سودام کوله سودان کول زما د یو کاکا زوی دی هغه د دوکاندار سره چې لګې دوکاندار ته دا په سو دی نو دوکاندار ورته دومره ویلې د دوکاندار سره ډېر په ترخه ژبه خبرې چې نه دا خو په دې نه دی ورته داسې هغه دوکاندار هم ډېر په ترخه نو د خلکو سره دا زمونږ دغه دومره بدل شوی چې ډېر په تهذیب خبرې او ډېر دغه خبرې ته به غوږ دي او کسټمر سرویس یعنې د خپل کسټمر سره ستا د مشتري سره دغه وضع دا مې چې وکړه تاسې حیران وم اتروسې ته مې در مال دا ته څه کې ما ته وویل نو ته خو دا 15 کاله کېږي تلې دي دا په همدغه شی دی دا وطن خو بدل شوی نه دی نو دغه تغییر د خبرو او د مراودي او د تجارت دا ما ته پاره ډېر زیات یو هغه د امریکایانو د کلچر شاک وایي که نه دا یو کلتوري دغه و ما ته ټکان ورته
ولې امریکا ته لاړې څه انګېزه سبب کړه
زه په انګلستان کې خو ما چې مخکې په خپلو خبرو کې وویل ډېره غټه ښه وظیفه مې لرله هغه وخت کې تقریبا ما 2500 افغانانو ته کار هم پیدا کړی و خو زه بیا زما ورور کله چې 2001 کال شو دی لاړلو کابل ته په کابل کې غوښته چې یو تلیفوني شرکت جوړ کړي بیا دی د کابل نه راتللو جلال آباد ته او پېښور ته راتللو زه د سې شنبې په ورځ و ما ته د پنجشنبې ورځ درځمه او روژه وه نو د باقي 15 ورځې د روژې پاتې دا به تا سره بیا دوی لار کې ټکر وکړو د سروبي سره خوا کې په هغه ټکر کې شهید شو نو دا زما مشر ورو موږ دریو نه یو کشر دی دا د دې سلور بچي و چې امریکا پر ژوند هم سره خبرې وکړي چې د امریکا ژوند د سره غړي د ماشومانو تربیت نو ما سره چې په انګلستان کې پاتې شوی او ما ته یو سنا سو وضعیت معلومه نو زه انګلستان می پریخول او رااله ما پیښور ته او د پیښور نه بیا امریکا ته راغلم
د امریکا او د اروپا په پیرونه زیات لکه څنګه چې د پاکستان او افغانستان او د اروپا ته پیر شته په اروپا کې کوزار به حکومت ملاتړ کوي لیکن په اروپا کې تر ډیره داسې نه دي نو کله چې امریکا ته لاړې له کوم مشکلاتو سره مخامخ او که اصلا له کوم مشکل سره مخامخ شو
زه چې امریکا ته راغلم د خو زمونږ ورور مو سیدو کورونه مو تر ځامن می ونه مشکلات سره زه نه مخامخ شوی خو فرق د او بیا زه خپل په انګلستان کې پاتې شوی او ما ولتم وظیفه کړې و په جبه په یوه دغه مو درس من په انګلستان کې ویلې او نو څه خاص مشکل د الله تعالی فضل دی خدای دې خپلوان او دوستان ډیر زیاتو بل خپل هم بس بیخپی او بلا سنوم نو ما ته ډیر غټ مشکل مانه دي دغه فرق د امریکا او د انګلستان یو سنا سو امریکا ډیر پر مختللې ده نسبت اروپا ته دلته دغه ژوند سطح د امریکایانو نسبت امریکا ته لوړه وا چونکی ما دواړو ژوند کړی دی ما دغه مقایسه ښه کولای شو او تعلیمی لحاظ په تاسو وګورئ خو هغه تم تعلیم الحمدلله ډیر ښه دی دلته تم تعلیم ډیر ښه دی خو په امریکا کې دغه د پرمختګ او ژوند اسانتیاوی نسبت اروپا ته ډیر زیات دي یعنی امریکا ډیر پرمختللې او کته غواړي چې مخکې لاړ شي کارو کې نسبت د اروپا نه په اروپا کې او شې دی چې الته دغه کمپټیشن یا رقابت ډیر زیات دی نسبت د امریکانه امریکا ته دوی لینډ اف اپورتونټی وایي څنګه چې الته ژوند لک سختو که کوشش کول چې تا که بزنس وکي یا مخکې راشي اسانتیا وي درته کمی وي مشکلات پکې ډیر زیات خو امریکا کې کسو کارو کې یو وړچ پرمختګو کې ډېر مخکې تللی شي. ډېر قوي مملکت دی، ډېر غټ مملکت دی، او ډېر فریمانی ده پکې، او د خلکو ذهنونه چې دي ډېر خلاص دي. او بیا په خاصه توګه دلته چې د سپین امریکایان دي، د دوی سره کار کول ډېر زیات اسانه دي.
ویل کېږي چې په امریکا کې څوک ځان پردی نه احساس کوي، ځکه چې اکثر اوسیدونکي د بېلابېلو هېوادونو اوسیدونکي دي، له نورو هېوادونو راغلي دي. تاسې هم همداسې احساس کوئ؟
سروان صاحب محترم، د سې دې چې د امریکا خو چې جوړ شوی ده تقریبا د غره 1510 نه تر دې خو، او بیا ځادي چې هغه 1910 د دوی نه مخکې خدلته د اکثره انګلیسان او انګلیسان ډېر راغلي، د ناروې نه، جرمني نه، او غټه طبقې آیرش دي چې دغه د بوش فامیل هم آیرش دي. نو په دغه کلیفورنیا کې چې موږ اوسېږو، دلته ته ښکاره تعصب نه ګوري، خو تعصب فطري دی دا په هر انسان کې، په یو نه په یو نوم باندې یا په یو نه په یو نښه باندې دا تعصب په انسانانو کې وي. دلته موږ چې کمځي کې زه اوس پروت یم، کم ښارګوټی دی، او زموږ شاوخوا چې دي ټول سپین خلک اوسېږي، سپینان دي، یعنی زما همسایه تقریبا ټول سپینان دي. نو ځینې وخت کې موږ دا احساس کوو چې دوی تعصب کوي. زه بیا په دې باندې پوهېږم چې دا فطري دی، زه په دې باندې پوهېږم چې زموږ منطقو ته دا اوس خلک راغلي دي، هلته پراته دي، چونکې د کامینا تقریبا کوناړي خلک راغلي، خوګیاڼي راغلي، د هغې سره هم یو اندازه خلک وایي چې کوناړیان راغلي دي، خوګیاڼي راغلي دي. یا که دغسې د افغانستان بلې منطقې دا یو طبیعي او شی دی چې دا وي، خو کم دی، انتهایي کم دی زموږ د هېوادونو په نسبت باندې. او بیا د امریکې کانسټیټیوشنز یا دستور چې دی دا ډېر قوي دی په دې حق باندې، د دې مخریبي لپاره ډېر زیات کار کړی دی. نو څوک نشي کولی چې په ښکاره د تعصب خبره وکړي، یا تا ته په ښکاره په زړه کې به وي، په زړه کې موږ پوهېږو کله کله، یا خو زما دلته کور کلی موږ ډېر زیات دی، او دوی دغه هوښیار خلک چې دا نه پټوي، دوی وایي چې موږ پوهېږو چې دا شی شته دی. خو د ټرمپ سره دا واقعي لږ را زیات شروع، چونکې دا دوی په دغه کې وو، دا زړونو کې وو. خو زی بیا هم که د چین سره پرتله کوم، یا زه چین ته ډېر ځم، زه په چین کې خپل کاروبار لرم، یا عربي هیوادونو سره، یا پاکستان سره، یا هندوستان سره، یا زموږ خپل ملک په افغانستان کې، چې افغانستان کې چې موږ اوسېږو، که مشرقي وار اوسېږي، هغه د تاجک سره مسله لري، تاجک د ازبک سره مسله لري، ازبک د هزاره سره لري. یعنی دا تعصب موږ کې په خپلو خلکو کې شته دی، موږ خپل خلک نشو برداشت کولی. دا خو بیا هم پردي قومونه دي. دا خبر هم صحیح ده چې دلته د مختلفو ملکونو نه خلک راغلي، شاید دا کمی، خو دا بیا هم چې راغلي دي هغه اکثره د سپینانو. خو دا تعصب د دوی دغه دستور چې زموږ دغه دستور چې د امریکې دا دومره قوي دی چې څوک په ښکاره د دې خبره نشي کولی کوي کې دا که په کار کې وکړي، چې څوک په تعصب باندې ته په کار کې نه نیسي، یا موټر، یا په ټرین کې، یا په جهاز کې چا سره داسې یو چلونه کې، هغه ته د قانوني دغه لاندې راځي، ګواخ لاندې راځي. نو څوک نشي کولی چې په ښکاره باندې خبرې وکړي، که په زړه کې وي نو هغه د ډېرو خلکو شته دی.
تاسې په امریکا کې سیاست ته مخه کړه، په ګوند کې شامل شوې، ولې مو دې خوا ته مخه کړه؟
زه چې اوله کې رالم دلته، خو زه په ډیموکراټیک ګوند کې و، چونکې افغانان او اقلیتونه چې دي دا ټول په ډیموکراټیک ګوند کې وو، موږ مو نو په سیاست کې زمونږ برخه وا. عائشه وهاب به تاسو پیژنئ، هغه د سټیټ اسمبلی سټیټ ممبر ده، د کالیفورنیا د ایالت، دا هم زمونږ ملګری ده، او زمونږ ورسره همیشه همکاري وای، نه مالی او فزیکی چې ورسره ګرځېدلو په کورنو باندې، او د دې لپاره هم کمپین کولو. نو ما دغه درې کاله سوچ کول چې باید سیاست ته راځو. د سیاست غټه وجه یو دا هم وجه چې چیرته کوم چاپریال کې ته اوسېږي، ته باید دا سوچ وکړې چې یاره زه د خپل خلکو لپاره څه کولای شم. یعنی که زه درته ویم، د خپل مصروفیتونه چې زه خپل د بزنس لرم، د افغاني کلتوري ټولنې رئیس نیمه، او ورسره دې جاب ته، دې وظیفې ته وردانګل یا ورننوتل ساسانه خبره نه، ډېر زیات زحمت غواړي. د امریکا او د افغانستان سیاست هم ډېر زیات فرق لري. دلته به ځان پازابې، دلته به ته اوس شیخې، دلته به جبر پیسې لګې، دلته به یعنی هر جمعه به زه په جمعتونو باندې ګرځم، دلته ټولنې دي هر ورځ، یعنی دې ته مختلف ځایونو ته ځان رسول. چې کالیفورنیا خپله ډېر غټ ایالت دی، تقریبا د یو سر نه تر بل سره پورې 1500 مایله مزل دی، او دا ټوله کالیفورنیا راټولول او تلل دلته اسانه کار نه دی. خو دا کار چونکې که سړی همداسې پاتې شي، د خپلو خلکو دپاره کار ونه کړي، او د خپل اولاد دپاره کار وکړي. زه همیشه دا یو مثال ورکوم چې په انسان او ځناور کې باید فرق وي. زناور که زمری دی او که پړانګ دی او که نور حیوانات دي د خپل بچو یا مرغۍ د خپل بچو دپاره هر یو رزق برابرۍ، خو انسان باید د نورو بچو دپاره رزق برابر کړي، د نورو بچو دپاره پراختیاوې راولي. نو زه خپله به مې ځان سره دا سوچ کولو چې یاره ماته په کار دي چې زه یو څه وکړم. نو همدغه وجه وه چې سیاست ته راووتلم.
تاسو وویل چې د افغانانو د کلتوري ټولنې مشري هم په غاړه لري. د افغانانو د ژوند په اړه په همدغ ایالت کلیفورنیا کې راته ووایاست. په اول دا ووایه چې په کلیفورنیا کې څومره افغانان شته او تر څه حده پورې سره یو لاس دي او متحد دي؟ سره لري
افغانان تقریبا یو لکو 50,000 پورې د افغانانو تعداد، یو لکو 70,000 پورې د افغانانو تعداد په کلیفورنیا کې دی. دا ټرای سیټي ورته دلته وي، په د سلیکان ویلی چې ده، دا د آی ټي سنوزه د ښارونو شاوخوا کې تقریبا 50,000 افغانان اوسیږي. په سکرمنټو کې دا اوس تقریبا 30,000 افغانان اوسیږي، او بیا په سنډیاګو کې، او بیا په لاس انجلس کې تقریبا دا تعداد دی ونیم لکو ناوړي. په افغانانو کې د بده مرغه دغه تعصب چې د افغانستان نه راغلی وو هغه اوس دلته یو بل تعصب دی، نوي افغانان او زاړه افغانان. دغه زاړه افغانان چې دي دا د نوي افغانانو پسې خبرې کوي، او نوي افغانان چې دي دا د زړو افغانانو پسې خبرې کوي. خپلو کې یو مشکل لري، مشکل شته دی. بل تعصب په منځونو کې هم یو سناس شته دی، یو بل ته لاس ورکولو کې. هغوی په دې نو افغانانو باندې الزام لګوي چې دا نوي افغانان ملامت دي، نوي افغانان په زړو افغانانو باندې اوس ناس الزامونه لګي. خو دلته افغانان یو ځای کار کولی شي، افغانان دلته ډېر زیات مشکلات اوس هم لري، یعنی زاړه هم لري، ځوانان نوي هم لري. د زړو مشکلات دا و چې چا خپلو بچو ته د بچو صحیح تعلیم نه دی کړی، صحیح درس نه دی ورکړی، د ډېرو زیاتو بچی چې دي په جیلونو کې دي، نور په ډرګو یا په نشوي توکو باندې عادت مخته شوي دي. نوي چې راغلي دي د نوو بدبختي دغه ده چې چونکې د اقتصاد خبره ده، افغانستان نه دوی را لاله د اکثرو په ملي اردو کې وو یا په قطو کې وو، د درس کچې هم ډېره زیاته کمزوره ده، په ژبه باندې هم نه پوهېږي. دوی خپل بچو ته هغسې وخت ورکول پکار دي، هغسې بچو ته خپل وخت نه ورکوي، بچو سره نه کښېني، مېرمنو سره نه کښېني. لکه څرنګه چې افغانستان کې ژوند کولو دوی هغسې ژوند کوي، ځکه دوی د امریکې په ژوند باندې دوی شاید یو کال دوه درې وروسته پوه شي، خو دغه پوهېدل به بیا ډېر لږ ناوخته وي. اوس نه که زما دا خبرې څوک اوري، خپل بچو ته وخت ورکوي، بچو سره کښېنئ، د بچو سره ملګرتیا وکړئ، د هغوی کورنۍ وظیفې نه ځان خبر کوي، هغوی نه ځان خبر کوي چې دا چا سره کښېني، چا سره پاسیږي، چېرته ځي، ملګري څوک دي، تلیفونونه یې وګورئ، کوم وخت کې مکتب ته ځي، د کوم وخت کې د مکتب نه راځي. دا انتهایي ډېر زیات ضروري دي. که چېرته دلته دنه یو ځل بچي خراب شولو، سروان صاحب محترم دا په تاسو په دې باندې بیا پوهېږئ، په اروپا امریکا کې چې یو ځل دنه بچي خراب شولو، دا زموږ د افغانستان غوندې نه چې غټ شي بیا به ورته واده وکړي، دا به بیا را خپل کړي، دا بیا تر آینده آینده پورې دا ماشومان تانه خراب شولو. نو زما دلته چې چېرته افغانان ته کښېنم، همدغه یو نصیحت ورته وایي یا ورته غوښتنه ورته وایي، همدا یې چې د خپل بچو ته وخت ورکوي، خپل کورنۍ ته وخت ورکوي. دا هغه خپلې کمې میلې او چرچې چې پخوا کولې هغه ډېرې زیاتې راکمې کوي، چې اوس هم ډېرې زیاتې کوي. بله بدمرغي بدبختي دا ده چې افغانان چې دلته راغلي دي، چونکې اقتصادي ستونزې دي، دوی نه شي کولی چې په ښځو ځایونو کې کور نه ونیسي. یو خدای دی چې په ښځو کې څوک کور نه ورکوي، کریډیټ نشته دی. بل مشکل پکې دا دی چې ارزانه یې هلته کورونه، بیا کوم ځایونو کې چې کورونه ارزانه وي، د هغې د سکول مکتبونه خورا خراب وي. نو د دې یو جدي ګواښ سره هم افغانان مخامخ دي. دا د یکشنبې په ورځ لاړم سکرمنټو په ښار کې، هم هلته افغانان سره ناست وم، 15 افغانان زندان ته تللي وو، د همدغې وجه نه، د ناپوهۍ د وجه نه، د ماشومانو د جنګونو د وجه نه، او دغلته چې دغه اکثر علاقو کې چې کوم کورونه نیولي دي، هغوی کې دغه امریکایي افریقایان یا افریقایي امریکایان دا اوسیږي، او هغوی خپل بچو ته هم وخت نه دی ورکړی، د هغوی بچي هم خراب وي. نو ډېر زیات مشکلاتو کې دغه افغانان چې دي راغلي دي. خو دغه اقتصادي مشکلات چې دا خو ختمیږي، دا به انشاءالله یو وخت ختم شي، خو که بچي زموږ د لاس نه لاړ نه، دا بیا زموږ آینده آینده ده. ماته دغه ډېر یو جدي خطر متوجه دی افغانانو ته، چې دوی بچي په خرابېدو دي، او دوی چې په کله پوهېږي یا په دې سلسله باندې پوهېږي، دا به ډېر زیات ناوخته شوی، ډېر زیات به بیا مشکل وي.
په مجموع کوم افغانان چې اوس راغلي دي یا پخوا راغلي دي، څو فیصده یې فکر کوي چې خپلو بچو ته یې توقع کړی ده او په هغوی درس ویلی دی او یو ځای تېرسوي؟
سروان سے دا پمور پلار باندې ډیر زیات ډیپند کوي. مور پلار باندې زیات ارته دا هغه مور پلار چې تعلیم یافته په افغانستان کې دا وی بچی فیصدی ډیر کم خرابېږي. بچی خو په هنتو نه دلته مثال نشته چې ډاکټر نصیری صاحب شو زماني صاحب شو دا زموږ ټولنې د افغاني کلتور ټولنې غړي دي. یعنی دوی بچی ډاکټران دي، دوی بچی انجینران دي، دوی بچی قانوندانان دي، لویران دي، آی ٹی کی پر انفارمیشن ٹیکنالوجی کی پڑے خو خو وظیفو باندھ دی. دا بد مرغ هغه والدین هغه مور او پلار چې د افغانستان نه راغلی دی او بی تعلیم دی، هغوی ته ډېر ستر ګواښ مخې ته دی. او دا هغې وجه دا ده چې دوی نه پوهېږي، یو خو دا دی چې په انګلیسي نه پوهېږي. دوی خپله چې چیرته ځي دغه مشکل سره مخامېږي. نو کله چې دوی بچی په انګلیسي خبرې کوي دوی ورته ډېر زیات خوشحاله چې دغه زما بچو انګلیسي یاد کړی. نه دوی دوی مقصد صرف د ژوند دغه یوي چې د دوی بچی په انګلیسي پوه شي، یعنې نور د درس ته دومره توجه نه کوي. او موږ په دې پوهېږو چې انګلیسي که په امریکا او اروپا کې که ته وغواړې او که ته ونه غواړې ته یاد یعنې په هر ملک کې په انګلستان او په نورو ملکونو کې خو نورې ژبې دي. په تربیه باندې نه پوهېږي چې مکتب ته لاړ شي د معلمې نه پوښتنه وکړي بچی څه کوي څرنګه. دوی کوشش کوي چې بچی رامخ کی او بچی بچو خبره ومني، هغه بیا دوی ته خورا ډېر غټ مشکل جوړوي. نو دغه اوس په دې څو کالو کې زه ګورم دغه دوه کالو کې چې د افغانان راغلي دي د ډېرو بچیان په واقع د مکتبونو ایستل شوي دي او د مشکلاتو سره مخامخ دي.
کوم افغانان چې په کالیفورنیا کې اوسیږي تر څه حده پورې د افغانستان سره علایق لري، تر څه حده پورې دلچسپي لري له افغانستان سره، یا په دې فکر کې دي چې یو وخت به هیواد ته بیرته ځي او هلته به خدمت کوي؟
سروان صاحب د خدمت په سلسله باندې افغانان یوازینی شی دی چې افغانستان د افغانان د نورو خلکو سره فرق لري. افغانان ډېر زیات د خپل وطن سره مینه لري، د خپلو خلکو سره مینه لري. یعنی دلته چې د افغانان راغلي کوم مجلس ته زه اوسم لاړ شم چې افغانستان را یاد کی جاړي بیګا یو مجلس کې ناست وو، نوی مهاجرینو پخواني چارواکي یعنی افغانستان چې را یاد شو افغانستان پسې په جوړا شو. او که دغه چې دا 15-20 کاله مخکې چې څوک راغلي دي هغوی افغانستان هېر کړی دی شته هره خبره شي یا هر کومک شي. زه چې د جمهوریت په آخر کال باندې لاړم په جون کې، په هغه وخت کې د ملي بانک خلکو سره ناست وم، دوستان هم دي هغوی سره ناست وو. هغوی ویلي چې سکل صرف د امریکا نه 250 میلیونه ډالر افغانانو رالېږلي دي. 250 میلیونه ډالر د هغه افغانان چې هلته میشته دي. دا په هغه وخت کې وو، دغه تازه چې دا کوم زمونږ نوی تقریبا 150,000 پورې مهاجرین راغلي دا پکې لا شامل نه وو. دا د بلیون ډالر نه زر ملیون ډالر نه زیات چې دا افغانستان ته دی افغانانو لیږلي. نو افغانستان هم دې هېر کړی، افغانستان باندې ډېر زیات مهم دی. کله به ورته داسې یو موقع پیدا شو چې په افغانستان کې واو هلته کار کولای شو، نو فکر کوم چې ډېر زیات خلک به بیرته افغانستان ته د کار لپاره لاړ شي. د بیا اوسېدونکو لپاره دا به ډېره مشکله، یو ځل چې چا اروپا او امریکا ولیدله نو افغانستان کې شاید ونشي اوسېدلی، که اوسېږي ډېر کم، شاید په سلو کې 1% یا 2%. خو د خپل وطن سره مینه ډېره زیاته ده. دلته موږ په یو د افغانستان د استقلال جشن نیولی وو، تاسو به هم لیدلی په سټاکټن ښار کې موږ نیولی وو. تقریبا 10,000-15,000 پورې افغانان هلته راغلل او په هغه ورځ باندې میرمن نغمه وو مهم موږ راغوښتې وه، غزل عنایت وو، بهیر امیری دی وو. زه د هماغه ټولنې مشري کوم او زما په مشرۍ باندې د ټولنې دا پروګرام نیولی وو. یعنې دا نه دی چې افغانان خپل وطن هېر کړی دی، قطعا خپل وطن نه دی هېر کړی. په خپل وطن باندې مین دي، په افغانستان مین دي. نورو ملکونو په نسبت باندې افغانان اوس هم چې زه ګورم خپل وطن سره مینه ډېره زیاته ده. نو کله مورته سي موخه پیدا شو چې د خپل وطن خدمت وکي کیا. او دا یو خدمت دی چې د خپل خلکو سره ارتباط دی او د خپل خلکو سره اوسم به زیات مرسته کوي.
شوا اپو مرگونو اویرونو تیمشوان ده کاش نا کلا رات لی در نهر میشیان